څه لمنه ستړي مشي تاسو مخه کلاساده راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو اروپای ټولنه وايي افغانستان کې 8 میلیون خلک د څکاک پاکو بوتل لاسرسی نه لري. د آسیا سپیسیفیک لپاره د اتحادیې د بشري مرستو دفتر د دوشنبه په ورځ پر اکسپانه ولیکل چې په افغانستان کې اوبه د کلونو جنګونو او د اقلیم د خرابېدو له کبله ډېرې کمې شوې دي. اروپای ټولنه وايي اړمنو کورنیو سره د اوبو د ایستلو لپاره د لاسي پمپونو او د څاګانو په کیندلو کې مرسته کوي. مخکې تر دې یونیسف خبرداری ورکړی و چې په کابل کې د اوبو زیرمې امکان لري تر 2030 کال پورې په بشپړه توګه پای ته ورسیږي. یونیسف زیاته کړې چې په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه اته کسانې د څکاک لپاره له غیر صحي اوبو کار اخلي. افغانستان کې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د خرڅلاو او قاچاق په جرم نن دوشنبه ولستنه کابل کې په درو وهل. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې اعلامیه وایي دغه کسان له 2 میاشتو تر 3 کلونو په تنفیذ هم حبس هم محکوم شوي دي. د طالبانو حکومت وروستیو کلونو کې د درو وهلو اعدام سزاګانې علني اجرا کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو خاص رپورټر ریچارډ بینټ په دې هکله اندېښنه څرګنده کړې او د دغې پالیسۍ د سملاسی درولو مختنه کړې ده. روسي چارواکي وایي نن د شنبه د پوځ یو جنرال په مسکو کې د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی. د دې هیواد د تحقیقاتي کمیټې چارواکو وویل ډګر جنرال فاینل سربروف د یوې منفجرې وسیلې په چاودنه کې چې موټر پر نصب شوی و د پلازمینې په جنوب کې وتل شوی. د دغې ادارې ویاندې ویلي چې د قتل په اړه څېړنې پیل شوې دي. د برید مسؤلیت تر اوسه چا منلی نه دی. له دې وړاندې په ورته چاودنو کې لوړ پوړي روسي جنرالان په نښه شوي وو چې مسؤلیت یې تر ډېره اوکراین منلی و. او کرملین د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د کیف او متحدینو وړاندیزونه یې رد کړي. د خبرې اترې چې د امریکا په میامی ښار کې د روسیې، اوکراینی او امریکایي استازو ترمنځ 3 ورځو راهیسې روانې وي بې پایلې پای ته ورسېدې. په عین حال کې اوکراین د یکشنبه په ورځ تور ولګوه چې د مسکو د اوکراین د سومي سرحدي سیمې د یو کلي څخه ولسي خلک برمته او روسیې ته انتقال کړي دي. د سومي سیمې وضعیت ناڅرګنده دی او جزئیات یې هم سندلاسه تایید شوي نه دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. اروپای ټولنې ویلې په افغانستان کې 20 میلیون خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې سره هم خلک هم شکایتونه کوي او د اوبو له کمښت سره مخ دي.
دلته د اوبو بیخي مشکل ډېر زیات دی. نه ورته دولت مخنیوی کوي، نه نل لري. دلته خلک تستینه تنګ دي چې کور په کور اوبو پسې ګرځي.
له دې سربېره له پاکستانه 20 میلیون راستنه شوي کډوال وایي چې په سړه هوا کې سرپناه نه لري او په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
کور خو نه لرو اوس راغلي یو داسې بنده غوندې کلاله ده، صرف سر دیوالي کې تاوده او بس امان ممان په کښې پځای کښې نور پنا منا چای نهشته ده، سرپنا چای نهشته. بس همداسې لوڅ کلا کښې پراته وي، نو خواړه ماشومان هم شته، دېږي او خټ هم شته، سپینګیري هم را سره دي.
له دې سربېره نورو مطالبو ته هم تمکې وو. که چېرته وخت وه د یلدا شپې د راپور د یلدا شپې د رسم رواج په اړه باندې به هم درته تفصیلي راپور ولرو. نور مطالبه شتملتیا وغواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشان دی. د آسیا لپاره د اروپای ټولنې د بشري مرستو دفتر وایي په افغانستان کې له 20 میلیون ډېر کسان د څکاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې په دې هېواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمي وضعیت له خرابېدو له امله اوبه کمې شوې دي. په افغانستان کې د څکاک د پاکو اوبو کمښت یوه جدي او مخ پر زیاتېدونکې ستونزه بلل کېږي. د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د څکاک په پاکو اوبو پسې ساعتونه ساعتونه مزل کوي او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تفصیل اکرم راورو.
په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام د آسیا لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر وایي په افغانستان کې له 21 میلیونو ډېر کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه دفتر دوشنبه د دسمبر 22مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمي وضعیت د لا خرابېدو له امله اوبه کمیابه دي. د آسیا لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د دفتر په بیان کې راغلي چې دوی په بیلابیلو سیمو کې د لاسي بمبو او ژورو څاګانو په کیندلو سره غواړي چې کورنۍ د خپل اوسېدو سیمو ته نږدې خوندي او پاکو اوبو ته لاسرسی ومومي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د څښاک په پاکو اوبو پسې ساعتونه ساعتونه مزل کوي او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ ولایت کونړ د دانګام ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد علي ازادي راډیو ته وویل
خدای ماشومان موږ په خپل د غردنانه رکنارینه یو یو دبل دنه کوبراړو په خرو باندې دغه باندې نغټ مشکلات او دغه دغه مخامخ موږ د هلي لرو د حکومت د نورو غټو چارواکو نه چې موږ د مشکل ته پاملرنه وکړو چې موږ ته پیسې د برابر کې نورې د وګړو د خیرات برابر کې موږ به ډېر پاینده کړي او په سهولت کې شپدا کړي شو.
د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي رحمت الله وایي په دې ښار کې ورځ تر بلې د پاکو اوبو سطح ټیټیږي چې لامل یې خلک سخت په اندېښنه کې دي.
دلته د اوبو بیخي مشکل ډېر زیات دی، نه ورته دولت مخنیوی کوي نه نل لري. دلته خلک تستینه تنګ چې کور په کور اوبو پسې ګرځي.
د اوروزګان د مرکز ترین کوټ ښار یو شمیر اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي. د دې ښار یو اوسیدونکي سید آغا ازادي راډیو ته وویل
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې د ډېرو ډېرو ځایو سره د یو عامه مسیره وړي دي، بل ځای سره وړي دي، چا د ټانکې سره براوړي. کوم دلته چې په ښار کې تقریبا موږ په 100 متر نه په 200 متر کې موږ برمنه لرو، ته څنګه اوبه نه لرو.
د څښاک لپاره د پاک اوبو کمښت او نه موجودیت په افغانستان کې یو جدي او مخ په پراخېدو ستونزه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د 13 نومبر په 23مه په یو بیان کې په افغانستان کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت او اوږدمهاله وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان ویلي وو چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالۍ کولی شي کورنۍ او ګڼ شمېر ماشومان د څښاک پاک اوبو ته له لاسرسي څخه محروم کړي. یونیسف دغه راز ویلي وو چې په افغانستان کې له هرو 100 کسانو څخه 8 کسان ککړي اوبه استعمالوي. یونیسف تر دې وړاندې خبرداری ورکړی وو چې که د اوبو د کمښت په برخه کې بیړنۍ اقدام ونه شي نو د پلازمینې کابل اوبه به تر 2030 پورې په بشپړه توګه وچې شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 21مه په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 5 کلونو کې پرله پسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او روان 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد که څه هم تازه د پاکو اوبو د ستونزې د دایمي حل په هدف د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان کال په اګست میاشت کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تایید کړي وه چې په دې هیواد کې د اقلیمي بدلون له امله 21 میلیونه وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نړیوالو سازمانونو د اقلیمي بدلون ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره ګټه اخیستنه هم د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي د کمیدو یو اصلي لامل بللی او ټینګار یې کړی چې د اوبو د استفادې په برخه کې باید له احتیاطه کار واخیستل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغانستان ته یو شمیر تازه ستانه کړل شوی کډوال واحد د ژمي په سړه هوا کې به سرپنا او سخت شرایطو کې دي. دوی چې تازه له ایران او پاکستان ستانه کړل شوی ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو کورنیو کوچنیو ماشومانو او میرمنو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له هیڅ ډول پرته په بد حالت کې ژوند تیروي. تفصیل له فیروزه عزیزی اورو.
د پاکستان له مردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 5 ورځې وړاندې په زور ایستل سوی 40 کلن نعمت الله دی چې وایي له خپلې 6 کسیزې کورنۍ سره په ډېر سخت او د ژمي په دې سړه هوا کې په یو غیر مناسب سرپنا کې په داسې حال کې ژوند کولو ته اړ سوی چې د کورنۍ 8 ماشومان او ښځې یې په بېلابېلو موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ 40 کاله ژوند کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
سرپناه ختم سپینګریم را سره دی ډیر ورته اندېښمن ملکان درکې کیم ورته ویل ته موږ اوسېدلو نراوي څو په زوره دی کیم دوی کوم دی کیم نیر په غاړه باندې هغه په زوره وران کړل د هغه ځای کوم پولیس مش مشران راغلي وو بس هغوی ورسره وو په زوره یې دغه کړل وران یې کړل او بس موږ مجبور وو خپلې قدم را بار کړې موږ ته سرپنا ځای برابر شي نور موږ دومره دغه نه غواړو او بس ځم یې د ډېر سخو ماشومان هم بیماران دي او موږ صرف سرپنا ځای فلاس نور خدای هم نه راپانه دی لاس وختې به خوځو
د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالته د افغانستان کونړ ولایت ته بل راستون سوی 3 کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپنا او له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل شوې دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ 3 لسیزې تیرې کړې دي.
مشکل دا و چې زی ولي ولا مګنا بس هدي ډیر واشي ته باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار امور می مریضان و تیرا تیرو زوی بس تا ونی سي او په فاميلي مم راغلي دا و سربره دا داسې یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوري دغداسې نظم کلرما کار دی خدای پیدا کی مزدوري ډیر بزور راستل کیږي او سي نړیوال کومک ورسره وکي ما ته هیڅ سم نه دی ملاوي شو
خو یو ځای له پاکستان راستنه کړل سوی افغانانه بلکه له ایران په زور ایستل سوی افغان کډوال هم د ورته وضعیت لامل شکایت کوي د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیرونه راستون کړل سوی 25 کلن نجیم چې د درې ماشومان پلار دی ازادي رادیو ته وویل
دغه بعد وختي گزارونه کړم ولې زیات نگران اسمن دغه ازیت از دغه ما چیکار کنیم دغه ما ته ایران 13 سال مونده ودیم
په ډیر بدبختی گزاره کو ډیر اندېښمن یو ډیر ازیت یو من ایران کې دیال لاس کاله ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته د نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې موږ سره د مرسته وکړي چې له لوګي نه مړ نه شو
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له ګاونډیو هیوادونو ځانګړي توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستانه شوي دي د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یکشنبه په ورځ د ډسمبر په 20مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل سوی دی بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې کمیسیون د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمېرې خپرې کړي چې ښایي په یوه ورځ له پاکستان نه 15,000 سلطنه او له ایران نه نږدې 2,000 افغانان د هیواد له بېلابېلو لارو ورستانه کړل سوي دي د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فاروق ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه دې سر تر سره دا بهیر ودروي او په خبره یې د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي د خلکو جبري ستنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقص دی کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي سمج کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غواړي دا د انسانيت ازموینه ده نه یوازې د مهاجرت مسأله
د یادونه ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر هم د جمعې په ورځ د ډسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2015 کال کې لږ تر لږه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي د راپور له مخې 1.3 میلیونه افغانان له ایران او 390,000 نور له پاکستانه ایستل شوي دي د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبريږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمیدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان او یودان ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ له امله د یو شمېر افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته یو شمېر چارواکي خبر ورکوي چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې د 2,000 څخه د زیاتو افغانانو ژوند ژوند ژغورلی دی. د ایران دولتي خبري اژانس رینا د خراسان رزوی ولایت د تابعه ښار د عمومي څارنوال له قول لیکلي چې دغه نقلون افغان کډوال د ایران او افغانستان د پولې په شمال ختیځ سیمو کې د سختو واورو توپانونو له امله بند پاتې و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکی وایي د خور یو ځوان زوی د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا له امله مړ شوی. هغې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته یې وویل چې خورین یې 40 کاله عمر درلود او د بیروزګارۍ او غربت له امله ایران ته د کار د پیدا کېدو په تکل روان شوی و.
زما خورین د اقتصادي ستونزو بیکارۍ له امله ایران ته روان شوی و. اوس موږ خبر شوی چې یو شمېر افغانان د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوی دي. همدا پرون یې پلار ته چا خبر ورکړی و چې زوی یې مړ شوی دی. موږ ټول ډېر خفه و. دغه ټلیفون ته چې هر څومره زنګونه وهو ټلیفون یې بند راځي.
د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي خیر الله وایي د دې ولسوالۍ 15 ځوانان چې د اقتصادي ستونزو له امله ایران ته روان شوي وو تازه د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوي دي.
متاسفانه در ولسوالی غوریان ما 5 تن از اعضای خود دست دادیم در راه رفتن به ایران در هوای سرد به خاطر معیشت خانواده و مشکلات اقتصادی که داشتن. اینا مجبور بودن که از راه قاچاق به کشور ایران برن. متاسفانه در نزدیکی مرز تایباد و اسلام قلعه در اثر شدت سرمای زمستان و برف و باران جانهای خود را دست دادن.
د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون د لسګونو افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته اوس تازه ځینې ایراني چارواکو اعلان کړی چې له 2000 زیات افغانان یې له مرګه ژغورلي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د یکشنبې په ورځ د ډسمبر 20 د خراسان رضوي ولایت د تایبات ښار د عمومي څارنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی چې 2016 افغان وګړي ایران ته د ناقانونه اوښتلو پر مهال د سختو واورو ورېدلو له امله سرحدي سیمو کې بند پاتې شوي وو. نوموړي ویلي چې د ایران وسلوالو سرحدي ځواکونو د دغه کسانو له پیژندنې سمدستي وروسته د دوی د ژغورنې عملیات پیل کړل او ژغورل شویو کسانو ته لومړني روغتیایي خدمات او بیړنۍ مرستې ورسول شوې. هغې ویلي چې د دغو کسانو له روغتیایي وضعیت ښه کېدو او د قانوني بهیر تر بشپړېدو وروسته دوی بیرته افغانستان ته لېږدول شوي دي. د ایران دغه قضایي چارواکي خبرداری ورکړی چې له ناقانون او ناامنو سرحدي لارو تیرېدل ډېر خطرناک دی او د ایران د قوانینو له مخې به له دغه کسانو سره جدي چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ډسمبر په 19 د هرات ځینو سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ایران ته د اوښتلو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان بیا په رسمي ډول د 3 کډوالو او یو شپون مړینه تایید کړې وه. محمد یوسف سعیدی د ډسمبر 6 د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او ښایي یو شمېر کسان له پولې اخوا مړه شوي وي. خو نوموړي تازه د ژغورل شویو کسانو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو 2 کلونو کې په دې هېواد کې د بېوزلۍ بېکارۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدلو له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې. سره له دې چې له ایران اوس مهال د افغان کډوالو ایستلو لړۍ لا چټکه شوې او ایران دغه راز افغانانو ته د ویزو ورکول هم محدود کړي، خو ډېری افغانان هڅه کوي چې په سختو قاچاقي لارو هغه هېواد ته ځانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کېږي او ډېری افغانان لا هم د تبعیض او ځورونو سره مخ دي. یونیچسیار د غرا د ډسمبر په 19 په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال له پایله تر اوسه له ایران له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو موږ غلازاده رادیو نوورې کې چیرته مو زموږ د خبري خبرونه نه بیا ورته لیکولای شئ. د ازادي رادیو پر اپلیکیشن چې د ازادي رادیو پر وې پاڼه موندلای شئ او پته ازادي رادیو .com ده هلته لاړ شئ زموږ د خبرونه لسره واوري. اوس هم ورزو د اسمت سروان هغه تفصیلي راپور ورو چې د یلدا شپې په اړه باندې جوړ کړی د چې یلدا شپه څه ډول شپه ده، ولې د خلکو لخوا لمانځل کیږي او په لمانځنه کې عموما څه وي. له اسمت سروان نه اورو.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا، تا تصویرونه مې قتل وژړې دمه
د قوسیا لندې ورسته شپې ته د یلداش په ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا. زه پکې هر شیبه فال ګورم، درنا پانه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی. د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترین راووزې داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې. زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې. په فال دې وخېژي څو داسې لغړن خوبونه، چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن. څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی. چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم. کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وایي:
خصوصاً په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي. د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچوي، البته چې پالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې پالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سې نه لمانځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برات شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګ کړي دي.
ځنې هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه یې ژوندی وي، هغه خلک بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي. په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې دپاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامې وي یا به نورې وي، په هغو کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخوا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکي حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسمو ته ورته والی لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاده کړې ده. خو داسې خاص پروګرام به داسې نه و سي څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت و، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د دې ښار خلک ډېر لمانځي او د یلدا په شپه باندې فالونه ګوري. د برات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به د لنډۍ به ویلې او فال به پېښود. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پرې وای، بیا به نو یوه کمپله له یو رجایي به ور سر ور واچوله او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې او بیا به په دې شاوخوا سې څوک ناست ول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څه وایم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني، د هغې څادر لا د کمپلې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا مثلا یوې میرمنې به بیا داسې د کمپلې لاندې په هغه اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشاني به راوستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخکې له دې چې دا نشاني خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشاني را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به چې د هر چا وه، نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین همداراز وایي چې په دې مراسمو کې به یوازې ښځو برخه لرله او نارینه به نه و. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا په شپه د سندلۍ پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوو په خوړلو دا شپه لمانځي او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکي رقیه وایي چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر پخوا ډېر لمانځل کېږي. په دې ولایت کې د یلدا په شپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر یو وسیدونکې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو، یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کېږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیره دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلې د یلدا په اړه لیکلي: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپریشي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغم مو د یلدا یوه بل اړخ ته پام راړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مسایده شي. دغه اړخ اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او غوښتنه مند یاست، شنو غلاس دی ولسم ټولګي و اتم لوسته. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر لوستنو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیولو، په هغه باندې پوسولو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وې او د حجروي ویش ډولونه ویلی وو. لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر شي. هغه لکه زموږ کله چې یو ځای دغه کېږي، خوږیږي یا تخریبیږي، پرې کېږي، هغه څه دي که چیرې ترکیب نه سي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به د هغه رقم تر پای پرې پاتې اوسي. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي، یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل چې کېږي پر هغه ځای باندې پای ته رسیږي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې دی، د نشویتمې څپې څخه تر دوهمې څپې پورې به دوام وکړي. حجروي ویش چې دی، دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پېښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کېږي. او حجروي ویش چې دی، د یوې مورني حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې، په دوو لورني حجرو باندې ویشل کېږي. او په حجره کې موږ ویلي وو چې ټول نوي حجرې چې دي، هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوي حجرې به کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی، هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وو هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول، خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې، دغه کوم نیوي حجرې چې رامنځته کېږي، د وینې کرویات جوړېږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وو چې د پر سر باندې مړې حجرې دي، چې کله لاندې نوې حجرې رامنځته کېږي، پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او دغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کېږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي، هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یو جسمي حجرې دي او بل یې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي و چې 23 دانی دي، په دغو 23 دانو کې 22 جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده، هغه موږ د بدن جوړش څخه نمایندګي کوي، او جنسي حجره چې ده، هغه د جنسیت ټاکونکې ده. او همدارنګه موږ ویلي وو چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی، او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی، هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی، د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کېږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي، دا حجرې ویش پکښې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوې حجرې نسج جوړولو لپاره سره تر سره کیږي او امیتوسس چې دی هغه موږ وایو خپل ډیر مهم دندې سره رسي او دوی په مستقیم ډول سره ویش سره رسوي یعنی په دې کې چې دی لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کیږي یعنی کوم چې هسته حقیقي ونه اوسه او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کم محتویات چی دی هغه دیریږي کله چې دوه چند سو ډیر سوله د دوی کم برخه کې چې دی دغه حجره اوجدیږي کله چې حجره اوجده سوله هسته په دوه برخو باندې ویشل کیږي یا د داخلي مواد په دوه برخو ویشل کیږي بیا د دغه حجره په منځ کې ژوروالی رامنځته کیږي کله چې ژوروالی په کې رامنځته سو بل اخره دغه حجره په ژوروالی دیریږي او وروسته یو حجره مورنی حجره په دوه لورنی حجره باندې ویشل کیږي دا ویش چې دی د عالی حیواناتو په کرپندو کې هغه ظروف کې همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وو په هغه کې د امیتوسس مرحله سرته رسیږي او امیتوسس موږ لنډ ډول داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې رسي چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی دا څه کیږي رامنځته کیږي امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کیږي له همدې عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي چې دا پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کیږي او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش چې دی په دوه ډوله دی چې میتوسس او میوسس دی میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی چې جسمي حجرې چې کوي ډیرې او په پای کې د ودی او رشد لامل کیږي او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی چې جنسي حجرې په کې چې کیږي تولیدیږي تاسو مخکې لدی چې دا ویشن تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وه چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي دوی دته د یو مکمل دوران وه چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس یعنی بلاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي تاسو دغه دوران پیژنو دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته عظمي حد ته ورسیږي یعنی د دې حجره نور دې ته آماده اوسي چې شو کې ویش تر سره کې دغه دوران کې موږ وایو نیوي فساد د حجرې مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې چې دغه د حجرې په دوران کې راځي په لومړني درې پړاوونو کې تر سره کېږي چې دا درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاته لس فیصده وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي یعنی تر ټولو ډیر وخت دا درې مرحلې نیسي دا درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی 1 یا هم ګروت 1 وایو سنتیسس وایو او ګروت 2 وایو ګروت 1 چې دی یو مهمه برخه ده مهمه پړاو دی او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي په دې مرحله کې کې حجره په فعال توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت 1 مرحله کې چې د موږ وایو د حجره کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي ځکه چې نوي حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازه څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروټین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروټینونو جوړولو پروسه تیزه وي ځکه دا پروټینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه آر این ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر این ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروټین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروټین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکښې کې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په جیون کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې کې نورې مرحلې سرته ورسي. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جی زیرو مرحله کې داخليږي. یعنې په جی ون که چیرې پوره نه سوه، نو بیا چې کېږي جی زیرو مرحلې ته داخليږي چې چیرې چې حجره نور ویشل، مثال نور ویش نه سي ترسره کولی. او د ګروت ون مرحله چې ده ډېره مهمه ده، دا مرحله چې ده د حجرې د ودې لپاره اړینه ده. او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي این ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکښې ډي این ا دوه چنده کیږي د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خرابو حجرو ویش څخه مخنیوی وسي. لکه ځینې سرطاني دغه چې دي حجرې چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کړي، بیا نو څه کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نورو مشکلاتو سره مخامخ نسي. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دی دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي این ای په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي. او دا مرحله چې ده د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنې په دې کې چې د ډي این ای نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروټین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې چې کېږي سرته رسیږي. او د سنتیز مرحلې چې دی خپل دا ډېر اهمیت لري، دا چې دی ډاډ ورکوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوی نوي حجرې به د ډي این ای د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ سي. او د جینیټیکي موادو هر ډول تیرونه که په اس مرحله کې اصلاح نه سي، په راتلونکي نسلونو کې ستونزې پیدا کولی سي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحلې وروسته د جی 2 مرحله راځي یا هم ګروت 2 مرحله راځي، چې ګروت 2 مرحله چې ده هغه د دریمې مرحلې څخه ده چې د ډي این ای د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي او د حجرې د ویش لپاره وروستي چمتووالی برابر کوي. او په جی 2 کې چې دی د حجرې اندازه او حجم زیاتیږي، د پروټین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي. همدارنګه ځینې ارګانیلونه دي چې هغه په دې کې بیرته څه کېږي، مثال جوړیږي، ترمیمیږي، مایتوکندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي این ای ترمیم هم په دې ځای کې ډېر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري چې مثال دا ترسه کوي، په دې ټولو کې دغه پروټینونه چې دي یا چې دي چیک پوینټونه جوړ کړي دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دی مثال دغه ورته راورسیږي، پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویش سره کې، بیا نو دی چی کش پویش شروع کی، زکر چی دا جی تو فیز رستو نو دا میتوسیز مرحله شروع کیجه، زکر نو پا دی که کم چک پوینت وجود کم چک پوینت چی وجود لری هغه پیغام رو ترسی چی نور تا کم مرحلی چی دی هغه دی سر ترسی ولی وجود نور دیتا اماده دا چی و که ولی سی پا دو حجرو بندی و ویشل سی. دا جی تو که حجره دوران چی دی هغه مثال مجو وایو چی دیر اهمیت لری دا کم دا زمور سیستمون چی دی لکه دست جورسی وی دی لکه پسلو سلور لاری کې چې ترافیک ولاری زموږ د حجره داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چک پوینټونه پکښې کې وجود لري چې کله چک پوینټونه دوی ته خبر ورسی چې تاسو نور حرکت کولای سي پر مخ لاړ سي بیا نو په هغه وخت کې د کم د یوې مرحلې څخه بل مرحلې ته تلای سي که چیرې دا وجود ونه لري د حجراتو په ویش کې به ډېر بې نظمیانې رامنځته سي. کرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. دا پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده حجروي ویش څه ته ویل کېږي او په څه ډول دی؟ په څو ډوله دي. دویمه پوښتنه د دوران په پنځه پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي او اخرنۍ پوښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي؟ ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند یاست. شراغ لاست د ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو. همدارنګ د ار ان ا ډولونه د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګ ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي. زموږ تاسو ته چې د درې څلوېښتمې صفې څخه تر شپږ څلوېښتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي ان ا او ار ان ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندی، همدارنګ ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د کوچنیو مالیکولونو چې د نیکوتایډ په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوي دي چې دوی ټوله دغه کوم ډي ان ا او ار ان ا چې دی دواړه خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري. همدارنګه نایتروجنی قلوي ګانې لري چې دوی چې دی کوم بازو ته ورته کوم جوړښت چې ډي ان ا درلودی چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کوم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې وه هغه نایتروجنی قلوي ګانې وي چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. تاسو ار ان ا او ډي ان ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډي ان ا چې د هغه ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید دی او ار ان ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دې په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده چې ډي اوکسی رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دې په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی. دی خپل د نشتون معنی ورکوي چې اوکسی هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دې په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کې کم دی، یو واحد په کې کم دی، یو اتوم په کې کم دی. اوس راځو د دې هغه کم مالیکولونه چې دی یعنی موږ کولای شو د دې څخه دا یاد کړو چې ډي ان ا ور ان ا چې دی یو توپیر دا دی چې په ډي ان ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په ار ان ا کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه ار ان ا د ریبونوکلیک اسید او ډي ان ا چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلویګانې پنځه قلویګانې چې وجود درلودلې په ډي ان ا کې موږ تاسو وویل چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر ان ا کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډي ان ا کې نشته او تایمین په آر ان ا کې نشته. بل توپیر یې دا دی چې ار ان ا چې د هغه خپله یوه رشته لري یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوې ده، مګر ډي ان ا چې د هغه ډبل هیلکس یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوې ده، جوړه شوې ده. او اخیرنۍ توپیر یې دا دی لکه څنګه چې ار ان ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوې وه، نو ځکه و نظر و ډي ان ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ د توپیر وروسته د ار ان ا ډولونه پیژنو. آر این ایچ د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمز د معلوماتو انتقال او ډی این ایچ د درې مهم ډولونه لري. آر این ای چې دغه کم تنظیم د ترسره کول لپاره په ډی این ای کې دوی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د مسنجر آر این ای ده چې مسنجر آر این ای د ایم آر این ای په نامه سره هم یادیږي. په مسنجر آر این ای کې موږ وایو اساسي دنده چې د یعنی چې دا کوم ډولونه چې دی هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسوي. چې مسنجر آر این ای چې د دندې د ډی این ای څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه ته دي او مسنجر آر این ای چې د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډی این ای جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروټین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډی این ای د یو کتاب په څیر وي نو مسنجر آر این ای د هغه کتاب یو کاپی ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ای ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته. چې ترانسفر آر این ای چې ده هغه د پروتین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر آر این ای کوډونه پیژني او اروان امینو اسیدونه راوړي چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر آر این ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر این ای چې ده یا ټی آر این ای چې ده لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر این ای ده یا هم آر آر این ای ده چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر این ای چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په مسنجر آر این ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. ریبوزوم آر این ای چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ ورکولای شو چې رایبوزوم آر این ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو وروسته بله موضوع چې ده هغه موږ او تاسو وایو چې کوم ډی این ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ او تاسو زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډی این ای ریپلیکیشن چې ده هغه زده کوو. د ډی این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډی این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډی این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوې چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډی این ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډی این ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډی این ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتینیا انزایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پوړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره دا کوم نایتروجني قلوګانې چې دی هغه به نښلیږي. او د ډی این ای د تکرار مرحله چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډی این ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډی این ای دوه پوړه خلاصه کوي او زنځیر ته ورته جوړښت ورکوي، لکه زنځیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کوم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډی این ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کوم زنځیر ته ورته چې جوړښت راته اخلي. ورپسې پرانستل او لومړنی جوړی دی چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر این ای ټوټه جوړوي چې د نوي ډی این ای جوړېدو لپاره پیل سي او پولیمیرونه چې دی پولیمیریز لپاره د پیل ټکی ډی این ای پرایمر د آر این ای د چیکي مثال د آر این ای دا کوم پرایمر چې دی هغه د ډی این ای لپاره پولیمیرونه جوړي. ورپسې راځو د دې غځېدل چې دی دا انزایم چې دی د ډي این ای نوی پوړینې مثال د ډي این ای پولومیرز چې دی نوې پوړینه جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووسي. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نښلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي این ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسېږي. ورپسې د ډي این ای د کاپي کولو او وروسته موږ او ستاسې وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې ده د ډي این ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي این ای معلومات د آر این ای ته چې کېږي انتقالېږي، او دا چې د خپله یو اساسي پروسه ده چې د پروټین جوړېدلو لپاره لومړنی ګام بلل کېږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې درکم هستوي دننه چې کېږي د هستې دننه د دې عملیه سرته رسېږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لومړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د آر این ای کم پولیمرونه چې دی د ډي این ای پولیمرونه یو ځانګړی ځای آر این ای چې کې ورته برابروي، او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژني او په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصېږي، او یو پوړ د ډي این ای د جوړولو لپاره د آر این ای ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګه غځېدلې رامنځته کېږي په دې کې د قالب پر د آر این ای د قالب پر بنسټ د ډي این ای پولومیرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي. د آر این ای د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، او بل د دې اخیرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډي این ای پولومیرونه د مثال د آر این ای د پولومیرونه سره مثال دریږي چې د دې چې کېږي د پای ټکی ایږدي، یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډي این ای چې کېږي د مسنجر آر این ای د اصلي ډي این ای څخه جلا کېږي، او د ډي این ای جوړښت په کې تکمیلېږي. ورپسې د ترانسکرپشن، یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي این ای د هدایاتو له مخې مسنجر آر این ای منځته راځي، او دا چې د په هسته کې څه کېږي ترسره کېږي چې مسنجر آر این ای چې وه هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وه اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپله د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروټینونه چې وه هغه مثال دغه د پروټین د جوړولو لپاره په دې عملیه کې د ډي این ای د هدایت سره سم امینو اسیدونه، پولی پپټیدونه او پروټینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل آر این ای چې د هغه هم برخه پکښې کې اخلي چې عموما ډي این ای چې د ترانسکرپشن چې کله وکړي آر این ای جوړیږي، د آر این ای د ترانسلیشن وروسته بیا بیرته د سره څه شی جوړیږي، پروټین جوړیږي. دا د ډي این ای کم بیولوژیکي پړاوونه چې وه حالتونه چې وه هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو د جینیټیک انجینری ده. د جینیټیک انجینری چې وه هغه تر ډیرو وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و، خو تر ډیره وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو دپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي، همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کېږي، مختلف جینونه اضافه کېږي، نسلونه به پکښې کې ډیریږي، دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه. خو وروسته د دې د کم د 1903 کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعات چې وه هغه په جینیټیک کې چې کړله یو نوی پړاو رامنځته کړي، یو ډیر غټ بدلون یې رامنځته کړي چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې وه، ډیر درمل چې وه د جینیټیک په واسطه رامنځته شول. چې یو ښه مثال چې دی هغه د آر این ای د دوی د یو آر این ای یا رایبوزمل آر این ای د یو ډول چونګښې ډي این ای د کولی بکتریا د ای کولی بکتریا چې وه یو ډول یې و چې هغه یې څه کړله په ډي این ای کې داخل کړل چې په دغه کې د ترانسکرپشن د عملیې په واسطه دغه د چونګښې آر این ای څه کړله جوړه کړله چې دا چې وه د کم لومړي ځل لپاره څه سول ترانس جین رامنځته شو. ترانس جین څه ته ویل کېږي؟ ترانس جن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکشي کې قرار ولري. نو موږ جنیټیکي انجینری دې ته ویلی سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډي ان ا په کوچنیو ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندی موجود ته چې کیږي انتقالیږي چې په دې سره جینیټیکي تغیرات رامنځته کیږي. دا څه سو جینیټیکي انجینری سو. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د ډي ان ا او ان ان ا توپیرونه څه شي دي. دویمه پوښتنه ده ار ان ا په څو ډوله ده واضح کړي. او آخرنۍ پوښتنه ده د ډي ان ا ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملیې دي واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیوي مجله.